سلام ستړي مشي د شپې نه بجېدي تاسو زموږه کلازاده رادیو ناوړې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وايي په افغانستان کې د نری رنځ زیات بل کروز په وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي. د سازمان نن د شنبې د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي دوی د خپلو شریکانو سره له نږدې کار کوي څو د دې وژونکې ناروغۍ څخه اغېزمن شوو کسانو کورنیو او ټولنو ته ورسیږي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې پر نری رنځ د اخته ناروغانو کره شمېر معلوم نه دی خو د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل وی پاڼې د 2018 کال شمېرې خبرې کړې چې له مخې څه باندې 30,000 کسان په نری رنځ اخته دي. سږ کال د نری رنځ نړیواله ورځ د هو موږ کولای شو د ژمنې پانګونې او عمل سره نری رنځ پای ته رسوو تر شعار لاندې لمانځل کیږي. دا نوبل د جایزې ګټونکي او د تعلیم فعاله ملاله یوسفزی وایي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د بې عدالتۍ سربیره جنسیتي تبعیض دی. یوسفزی یک شنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې د ویډیو پیغام په خپرولو سره ویلي د پرله پسې څلورم کال دی چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه راګرځولی دي. نږدې څلور کاله کېږي چې پر افغانستان واکمن طالبانو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له زده کړو محرومې کړې. د یوسفزی په خبره نړیوال بنسټونه او اشخاص په افغانستان کې د ښځو نجونو د حقونو لپاره حق پورته کړي او د دوی ملاتړ دې وکړي. دا ترکیه د خبریالانو ټولنه وایي د استنبول د خروال د نیولو پر ضد د لاریونونو په تور نه خبریالان نیول شوي دي. دا ترکیه د خبریالانو ټولنې نن دوشنبه ویلي ترکی پولیسو هغه خبریالان نیولي چې د استنبول خروال اکرام امامغلو د نیولو پر ضد لاریونونو ته خبري پوښښ ورکړی و. د ترکیې یوې محکمې د استنبول پر خروال د اداري فساد تورونه لګولی دي. امامغلو وروسته له هغې ونیول شو چې ټاکل شوی وه د 2018 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خلکو ولسي ګوند لخوا چې اپوزیسون دی د مارچ په 23 په یوې رای اچونه کې نومان شي. اوکراین وایي د روسیې له توغول شوو 9 نوي بې پیلوټ الوتکو څخه 50 غورځولی دي. د روټس خبر اژانس راپور له مخې نن دوشنبه د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي چې له دغو 9 نوي بې پیلوټ الوتکو 24 نورې خپلو هدفونو ته رسېدلې نه دي. د پاتو شپږو بې پیلوټ الوتکو د سرنوشت په اړه جزئیات نشته. اوکراینی ځواکونو د لسګونو روسیې بې پیلوټ الوتکو د نسکورولو اعلان په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد استازو تېره ورځ د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاست کې د امریکایي پلاوي سره د روسي سره د اوربند په اړه خبرې اترې وکړې. اوکراین د خبرې رغنده بللې وي. او د افغانستان کرکټ بورډ له بیزوبي کرکټ او ورزشي کمپلیکس سره د 15 کلنې همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان کرکټ بورډ نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼې د دې تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی او ویلي چې دا تړون د 2015 کال څخه تر 2019 کال پورې د عملي کېدو ویچړه اجرا واړه ده. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. پرون یک شنبه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل و خو طالبانو یو ځل بیا افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ونه کړه چې ښوونځیو ته ستنې شي. د نجونې وایي
سربیره پر دې چې موږ هر امر منونکي وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي.
بل پلو بیا په ګاونډي پاکستان کې افغان کډوال چې ویزې ختمې شوې دي د اندېښنې څرګندوي چې ښایي له پاکستانه وشړل شي.
دلته زموږ کیسونه دي هغه که موږ جبرن وایستل سو د پاکستان یا ډیپورت سو نو زموږ ژوند ته ډیر لوی خطر دی.
د کډوالو ستونزې درته وروسته په راپور کې لرو. نړیوالو مطالبو ته هم تم کیږو. نن موضوعات په شتملتیا مو غواړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفر رسیال د تای روشان تخنیکی چارو په سمبالښت قربانې. د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملالې بنسټ افغان نجونو ته په لیک کې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي چې طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نوي خونیس کال لپایل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملاله یوسفزۍ وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملاله بنسټ د یکشنبه په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لښبګم او ټولګیو پورته د جنو پر زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزۍ هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانډ خپور شوی ویلي
فور 4 ایئرز د طالبان هاف ډینایډ
طالبانو د سلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه یې هیڅکله نه منم.
د ملالی بنسټ لوري په خبر شوی لیک راغلی چې افغان جونی هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوه داسې ټولنه کې راپاتېږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالی بنسټ ویلی طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه خزې لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان جنو ته د یو شمیر جنو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونو یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی خونیس کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي وایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای مر دوباره باز کنن
زمون خوانزی پرانیزی مونگ هم غواړو چې د هلکان په سیر زدکړه وکړو او په راتلونکي کې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړل شوی وي. هیله ده مونږ له حالاته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمیر له 400,000 واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پر لپسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
په راپور کې مو اوریدل چې پرون یکشنبې د په افغانستان کې په ځانګړې توګه په سړو سیمو کې د پلازمینې کابل په ګډون باندې بیرته ښوونځي پرانیستل شو او دا څلورم کال دی چې طالبانو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته ستنې شي. د طالبانو دغه کار نړیوال غبرګونونه راپورته کړي دي. د زده کړې نشي تم کېدی په نوم باندې د یو صندوق د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه بللی دی او غوښتنې کړې ده چې دغه اقدام د طالبانو هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تېره ورځ پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي دي چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته هیله منده اوسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې شپږم ټولګی پورته د نجونو له حضور پرته د یو بل ښوونیز کال د پیلېدو په اړه د غبرګونونو په دوام د زده کړې نسي تم کېدی. ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2030 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22 په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې، هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکو بهار ازادي راډیو ته وویل،
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سوي نجونو په شمېر کې 4 لک نور هم ور اضافه شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږه ازادي رادیو نوري او ستاسو رادیو خبرونه څلورویش ساعته دوام لري. د سهار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو سپوندو نه 25 مترو او د مخام لښبګو د سهار تشبګو په منځني صفه 12 نوي وړاندې نړیوالو مسایل ته هم تم کیږو. خو اوس ګوندی پاکستان ته ورزو. په پاکستان کې میشت زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تګ کې سونه لري په سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی دې د اخراج لامره مستثنا کړي. په دې لیک کې یو کاپي ازادي راډیو ته هم استول شوی راغلی چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پروسې قرباني نشي بلکې دوی ته اجازه ورکړي چې د کې سونو تر څړلو پورې دي په هیواد کې پاتې شي. نور تفصیل له اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې ورو.
د مارچ د 1 نیټې په رانګ دي کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندیښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یو کاپي د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 آزادي راډیو ته رسیدلی راغلی چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي امامت حکیمی آزادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساسوالۍ لیکل شوې ده.
دولت پاکستان برهبری شهباز شریف قبلا
دی وای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14مه د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورسته یې نیټه ټاکلې. هغه پناه غوښتونکي چې نور هیوادونو ته د تګ کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په پاکستان کې د دوی پاسازوالي یو لیک ولیکل چې په دې کې د پناه غوښتونکو ټول ستونزې ځای شي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امر مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار
داده شد. په دې لیک کې د غراز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو ډیره د امریکایي ځواکونو په خوانی ترجمانان، خبري اعلان، د خزو د حقوقو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استولو په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي. وړاندې راغلي ډیره افغان پناه غوښتونکو چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره یو د موده انتظار کړي او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي، خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ لګو اخسر مخ کیږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په دې لیک کې دغه راست په پاکستان کې د ویزو د مودې د غزولو موضوع هم یاد شوی چې مخکې موده 3 او 6 میاشتې غزیدله، خو اوس یې واضح یوه میاشت هم دیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسیدو وروسته د جنورۍ په 6مه امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزی موده پای ته رسیدلی او که افغانستان ته ریپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس می ویزه هم ختمه شوی ده او زما د پاره ډیر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي که موږ جبرن وایستل سو د پاکستانه یا ریپورت سو نو زموږ ژوند ته ډیر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لورې ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به یې افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د روانې مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ACC په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي. کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعت
د افغانستان په وړاندې نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا او روسیې د ستاسو ترمنځ خبرې اترې نن په سعودي عربستان کې پیل شوې. ویل کېږي چې د دې خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ اوربند په لور پرمختګ دی، کوم چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی و. یو ورځ وړاندې د امریکا استازو هم په سعودي عربستان کې د اوکراین له استازو سره په ورته موضوع خبرې کړې وې. ورچوزیات الله وسه احمد زینب په دې راپور کې ورو.
کرملین نن د شنبه د وری سلورما وویل چې روسیه او متحده ایالات د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې موافقې ته د رسیدو اړتیا په اړه ګډ تفاهم لري، خو لا مختلف اړخونه شته چې باید کار پرې وشي. ریوټرز خبري آژانس کرملین د وین دیمیتری پیسکوف له قول راپور ورکړی چې وایي د مسکو او واشنگټن ترمنځ خبرې اترې په سعودي عربستان کې ترسره کیږي. پر تخنیکي مسایلو متمرکز دي چې پکې د تور سمندرګي د نوښت موضوع هم شامل ده، کوم چې د سیمې د کښتیو د امنیت اړوند دی. د روسیه او امریکا پلاوینند د اوکران د کرکوی چې د هله لپاره د خبرو تر دوهم پړاو پیل کړ. دا خبرې تر د یکشنبې پورې د امریکا او اوکراین د چارواکو ترمنځ تر غونډې وروسته ترسره کیږي. د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبې د ورځې د اوکراین سره د خبرو اترو په اړه څه نه دی ویلي، خو د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف چې په دې غونډه کې د خپل هیواد د پلاوی مشري کوله خبرې تر رغنده وبللې. هغه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هدف د اوکراین او ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. هغه ویل چې هیواد یې هڅه کوي چې د موخه په واقعیت بدل کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې په داسې حال کې روانې دي چې اوکراینی ځواکونه په هیواد کې د روسیې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو راپور ورکوي. اوکراینی ځواکونه دا کړي چې په یوه ورځ کې د روسیې لخوا د 99 توغول شوي بې پیلوټ الوتکو څخه 50 غورځولې دي. د ریوټرز خبري آژانس دوشنبه د وری سلورمه د اوکراینی ځواکونو په حواله راپور ورکړی چې 6 روسي بې پیلوټ الوتکې موخه ته نه دي رسیدلي. دا لا څرګندنه ده چې د پاتې 6 بې پیلوټ الوتکو سره څه شوي دي. په سعودي عربستان کې د خبرو اترو څخه یوه ورځ مخکې اوکراین وویل چې کیف ته نږدې د استوګنو ودانیو باندې د روسیې په برید کې 15 ماشوم او 11 میاشتنی ماشوم وژل شوي دي. کیف هم د دې بریدونو پر وړاندې د ځواب اعلان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د روسیې او اوکراین ترمنځ به جګړه پای ته رسوي او له همدې امله د اوکراین سره د خبرو اترو په لومړي پړاو کې د 1.5 ورځنی اوربند وړاندیز وکړ چې اوکراین ومنله، خو روسیې ونه منله او ویل چې په دې اړه ملاحظات شته.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تاسو زموږه ګلزاده رادیو نو ری وړاندې درته نور مطالب هم لرو ورسو لاندې ته مخلو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا مارچ څلورویشتمه په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بېوزله ناروغانو د وړیا درملنې درې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتواري معاینات او درمل ټول وړیا ترسره کیږي. د برنامې منتظمین وایي له دې کارې موخه په روانو ناوړه اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوي، هغوی ته د خپل سری درملنې په زیانونو پوهاوی ورکول او د معیاري درملنې ته د هغوی هڅول دي. ور تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د دې ولایت مرکز ولسوالیو د 1500 بېوزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامې منتظمینو د دې کار موخې د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپلې دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سرې درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استازي عمران انگیز مشال رادیو ته ویل
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بېبزاعت دي، سبا ته په خپل سری کوم معایناتون کې خپل سری د ځان تداوی ونه کې، نو د دوی لپاره مونږ دغه سه کمپونه جوړ کړل تر څو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسي.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو پر روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامه ګټورې بولي او زیاتوي. په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او په روغتونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت وزه ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زه خپل مریضی لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معده تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرون کې د دې ځای د روغتیا برخه د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نوري وړیا روغتیایي برنامه پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روختونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله د عادت ترڅو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بیوزر خلکو دغه هغه چې په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیايي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکتران لیکلي وري خلکو هم غواړي چې صدیوکی لغپل سر درملنی او درملو له استعماله ډډوکی. یو تن معالج ډاکټر نورالحق حسن ویل
حسنه خلکو ته چکلی ولی سیمه کې اوسېږي، نو هغه د نږدې مثلا روغتیاي کلینیک ته لاړشي ترڅو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعماله وي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شي خوري، ځکه اول حالت یې وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډیره سختیږي او تداوی هم سختیږي.
بلخوا یو شمیر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د خزینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو چې هلته د مارچ تر 1 یو شمېر افغان کډوال ته وخت ورکړل شوی چې له هېواده ووځي. دا کډوال وایي چې د ورکړل شوی مهلت ډیر تنگ دی او ډیر زر نږدې کیږي او دوی نشي کولی په دې وخت کې خپل کورونه او کاروبارونه راټول او بیرته افغانستان ته ستانه شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اے سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتک په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانه خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم للارې 2150 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخي اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وزنډیږي رد کړې و. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان تابعیت کارت لرونکو اے سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 اے سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نه شي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت اے سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده مالته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زمونږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
دروژی رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېری کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې په ورځنۍ پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان دننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي ځکه روژه د صبر، عبادت او یو لبل سره د مرستې میاشت ده. هم یو هیله او هم یو پیغام ادا دی د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالی توانایي لري د هغه کورنۍ سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالی تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحت دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، تشویش ته امنیت په ارتباط باندې نه لري، مګر دا یو مسله چې د اقتصاد ده اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپل لري. نو ویلای شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دې د اختر او د روژې په خوند هیڅ نه پوهیږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې پوهی کوم که د کال د وی غوري مبارک میاشتې چې د روژې مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکال روژه هم لکه د نور کلونو په څیر باندې په خوښۍ او بهتر شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. لکه څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشتې په اخر شپو ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو دی، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارکو شپو کې د خپلو بې وزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو، تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې، د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی، د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
دوی مې نیمای کې درته 25 دقیقې بحث لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو دا د ساعت لنډو خبرونه ته.